السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو پروګرام اوري. خلنده خبری برخه کې به دا اوري چې طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره د مظاهرو په دایرېدو بندیز لګیدلې ده. یو ویل دي چې هر څوک له دې امر نه سرغړونه کوي قانوني چلند ورسره کیږي. خوانی ولسمشر اشرف غنی د ځان سپیناوی کړی او ویلي دي چې د افغانستان پیسې نه دي ایستلي او که څوک په دې اړه شک لري کولی شي پلټنې دې وشي. دا وروسته راځي خو راځي په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. او د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له خزینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره به پلان شوی سیالۍ لغوه کړي. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. طالبانو دغه راز ویلي داسې ویرشته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پیښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ګډون حق هم غوښت. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني. خود امریکایانو د ایستلو لپاره به خبري ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی بیګای و خبري کانفرنس کې وکړه. ساکی د طالبانو لخوا د اعلان شوی کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتشو امریکایانو د را ایستلو په تړاو وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. مونږ نه تایید کړی او نه مونږ ویلې چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلې لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې مونږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي اقامې لرونکي او د سایوی ویزو غوښتونکي له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل روسي کانفرنس کې له ټول نړۍ سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړې. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملن وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د جمهور رئیس د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه په کابل کې د روسیې د سفارت له لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشي دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنۍ چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه پرون جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچيري په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسي او اقتصادي ثبات تضمین شي، سولې راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړو چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري. په تیر بیا دې مهم وخت کې
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا اوسي. د هغه په وینا له افغانستان سره باثباته نړیواله ملګرتیا لا هم غوره انتخاب دی. د اروپا پارلمان کې سوسیالیستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یو ډول افغان میرمنې د 2020 کال سخروف جایزې ته نوماندانی کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او ښوونکي دي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او د طالبانو تر واکمنۍ د مخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بوختې وي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له خزینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پلان شوی سیالۍ لغوه کوي. د جرمني ډي پي اي اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې او ویلي دي که د خزینه کرکټرانو ملاتړ ونه شي له افغانستان سره د نومبر میاشتې سیالۍ نه ترسره کوي. له دې وړاندې د نومبر له 8مې د ډسمبر تر لومړۍ نیټې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله ویلي فکر نه کوي چې ښځو ته د کرکټ لوبې اجازه ورکړي. تر اوسه په کابل کې طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي چې آیا د خزینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیسي او که څنګه. او د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا له رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران روڼتیا په ډاګه کوي. د ایران د اټومي پروګرام په تړاو یو وار بیا بحثونه داسې وخت رامنځته شوي چې په ویانا کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو خبرې له بنبست سره مخامخې شوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو او دغه راز په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو په افغانستان کې د مظاهرو په ترسره کولو بندیز لګولی دی. دوی ویلي چې په اوس وخت کې مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او له دې وروسته که څوک مظاهره کوي باید له قانوني مراجعو نه اجازه واخلي او د مظاهرو کره ځای او د غراز وخت له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړي. پرون اول ورځ د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی هم شوی دی. پرون د اطلاعات روز ورځپاڼې چارواکو وویل چې د دوی دوه خبریالان د طالبانو لخوا سخت وهل ډبول شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ یو شمېر خبریالان ونیول شول او وروسته بیرته پرېښودل شول. د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې له طالبانو ژمنه کړې وه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو وایي چې اوسنۍ کړنې له دې ادعا سره توپیر لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکارېدې. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي ازادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی که حدودا بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعته وروسته خوشې شول، مګر کله چې دفتر ته راورسېدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نه شوای تلی او د دوی د بدن په ډېرو برخو د شکنجې او وهلو نښې لیدل کېدې.
اثر شکنجه او ضرب و شتم دیده میشه.
د ښاغلي دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکوونکي پرون نیول شوي وو، دوه یې روغتون ته وړل شوي او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر خبریالان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او 2 ساعته وروسته خوشې شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریالان نه و پېژندل شوي او نه یې د کار اجازهنامې درلودې. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالستان به په ازاده توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې 20 ورځو کې په بې شمېره توګه خبریالانو باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل یې ترې اخیستل شوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د ښو هیله درلوده، خو تمه یې برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه د رسنیو او نړیوالې ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینې خبره به وي، مګر متاسفانه په وروستیو 2 ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښېږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورسوی سو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړې او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان یې نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سه شمې پر ورځې یوې خبري غونډې ته د لاریون پر مهال د خبریالانو د نیولو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را که ما میبینیم به سر خود است،
هغه مظاهره چې موږ یې اوس وینو خپل سر دي او ګډوډي پکې پارول کیږي. موږ هغه حلقې پیژنو او پوهیږو چې د دې لاریونونو تر شا دي او له بهر څخه د بحران رهبري کوي، هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، ښار په ګډوډۍ او خلک هم اندېښمن وي.
مردم در تشویش بفته.
مجاهد دا هم ویل تر هغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نه وي او د مظاهرو قوانین او لوایح نه وي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د پرونیو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبريالان وهل ډبول شوې دي. بل ورته د افغانستان ګوخه کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښتي چې واکمنۍ د سولې او ثبات لټینګښت پراته پای ته ورسیده. ښاغلی غنی دا سرګندونې پر ټویټر په یو اوږد بیان کې کړي او دای هم ویلي چې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځای دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته، ورپسې هم د سندرو پروګرام ماهر وي.
تر شاوخوا شل ورځني غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړي. د چهار شنبې په ورځې په خپل ټویټر باندې په یو اوږد بیان کې څو مسلې یادې کړي. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل شي ګواکې د میلیونونه ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او ده د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې وه چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوسي خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونه ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس تلویزیون په یو مرکه کې چې چهارشنبه په شپه خبره شوه، همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په ځواب کې وویل هغې باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پرېښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم په همدې شان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار آسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پرونی بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې، د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینۍ لار وه څو ټوپک غلي وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. ښاغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېیمه شپه د اګست په 13مه هم یو بیان ورکړی و او ویلي وو که نوی وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوی وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د ځینو پخوانیو رهبرانو په څېر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل
I'm not interested at this.
زوس وقت علاقه من نیم چې شاته وګورم کافی وخت شته چې د تیرو شلو کلونو معصيبه وکړو ځکه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغه مسایل یو مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوی.
Over 20 years.
د اگست 15 سمه طالبانو په کابل ولکټینګ کړو محمد اشرف غنی لخلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې راپورونه لمخې د ملي امن څلاکار حمد الله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وو د افغانستان اوت له همغه رئیس ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه